Solomon.
پر کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبری خپرونه از فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د افغانستان د روغتیا وزارت مسؤلینو څرګندونې په دې خپرونه کې اورېدای سي چې وایي پر دې وزارت فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې او څېړنې پیل سوي دي. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم درسره شریکې کړو او د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل سوي. که وخت وو په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټیکې. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. بشپړه خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. 209 شاهین قلي اردو وایي دا پیښه پرون غرمه وسوه. د دې قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې داسې وویل:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی
دیوای پرون غرمه یو رکشا چې و ملکیان پکښ سپارو پر سرک د طالبانو پر شخصي ماین وخته چې له بده مرغه په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سول او یو کس ټپي سو.
زنان و کودکان می باشد شهید شدن و یک نفر دیگه هم مجروح.
د شاهین قلی اردو ویان دا پیشه د طالبانو کار بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داسې مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې اولس سخت دریځ وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي او تښتولي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیره ورځ د کابل جلال آباد په لویه لاره د ګمرک په ساحه کې سوې چې په تړاو یې درې کسان نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د تښتول سویو معاشونو د پیښو د پیسو د اندازه ونه ښوده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تښتول سوي پیسې د کو د څو میاشتو ماشونه و چې په خبره شاوخوا یو میلیون افغانۍ کېدی. تر درې میاشتې وروسته وقفې وروسته لومړی ځل پرواز نن د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل، خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که
د یوای نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر اوو بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې درې نیم سو مسافر له استانبول کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. په دې اساس به کابل ته نړیوال پروازونه پیل سي. د شاغلی صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیر وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه نیټه خپره سوې ده نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړي دي. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریه او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي و چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی چې د کردستان کارګرد ګوند سخت دریځو او له ایرانه د قاچاقونکو مخه ونیول سي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږېدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمي د سې شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یې یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږېدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. رحیمي وویل چې پولیسو په وروستیو ورځو کې ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل چې هغه کسان باید ونیسي چې په آنلاین بازار کې د کوچنیانو په پیر او پلور کې لاس لري. پر څلورو ورځو او په څلورو ورځو کې یو نارینه او څلور ښځې نیول سوي دي چې پر دوی تور دی چې د بېوزلو میندو د روغتونو پیسې یې پرې کړې او د هغوی کوچنیان یې ورڅخه اخیستي دي. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدراعظم دینیس شمایال او د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف نن زیانمنو سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 180 کلیو کې تر 5000 زیاتې استوګنځایونه له منځه تللي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې اوکراینی سرتیري له څلورو هلیکوپترونو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې ګمارل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازاده رادیو اوریدل. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور.
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي ډېرې ستونزې لري او د کرونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. یو افغان محصل اسماعیل عربزی
دغه داخلي کال کوم محصلین چې دي د دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم او د قرار د بورسیې د پیسو کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې ته توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي.
د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل سوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي ادارې ویان محمد نعیم صالحي
نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایی شرکت نن سهار او بجه کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نور راپورونه هم سته او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اورېدو ته لازاده ویډیو سره پاتې سئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د امیروختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې په روغتیا وزارت کې د فساد د ترسره شوو راپورونو په اړه څېړنه پیل شوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤلین وایي کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاه وي چې د امیروختي وزارت ملکیت او قاچاق سوي دي. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستر بلې پکې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر هم مخ په ډېرېدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کېږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امیروختي وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی. خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د امی روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبه پورز په یو خبری غونډه کې وویل د فساد پاړه شوی داوید سیړي
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه
په وزارت کې د نن یو کمیته جوړه شوې ده کمیته نن ګدان ته تللی چې دا موضوع وڅېړي دا راپور پاړه چې پښواک پور کړي باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت دوه دیش دزګاوی نه دی راکړي یوازې څلور دانی راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي
خانه کووید 19 هرات موجود هست
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق پاړه راپور خپور کړی وای کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی
منګه کافی اسناد لرو سه متاسفانه دا کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لمړی سب سوي نه دي او دا په اصطلاح وستل سوي دي اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دا غستون زستا
دا په داسې حال کې دا چې دی موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلی نه دی قاچاق شوی وګ مو وساتي او په پښو پسې مسغلی په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوی او امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې تیرو سلیر وسو ساعتونو کې په دې وایروس 224 ډیر شتنه نوې اخته شوې دي په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا وایروس داخته کسانو شمیر 9015 ته ورسید چې له دې شمیر 9009 شپېته رغېدلي او 509 ډیر مړه شوي دي امید زهیر مل ازادي راډیو کابل
د افغانستان د امروختیا وزارت پورې تلسوی تورونو په اړه راپور واورېده اوس به ورسو هند ته چیرې چې افغان محصلان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا وایروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی د شکې په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومو وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصل نو د ستونزو غم خوري اسمت سروان نور تفصیل راکوي
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول یې راز راز ستونزې لرلې دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطعه شي د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اخیری کال کوم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی سرنوشت نه دی معلوم امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کیدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي هر کال خو دغه سې کوي سږ کال که چېرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا لکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي نه د امتحان تاریخ معلوم دی د تللو او نه تللو فیصله نه شي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت دومره کووید 19 ناروغي تیره شوه دا لاکډاون تیر شو دوی همدلته پراته وو نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته په تمه دي اوس پورې د دوی امتحانونه نامعلوم دي نو سفارت کې په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز د هغوی سره خبرې کړي چې هل دې لکانو باندې پیسې بندې نه کوي حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې کړي چې دوی ته یو حل لار راوباسي ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایر شاګردانو ته ماس پروموشن ورکړلو او د تیر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړلو نمرې ورته ورکړلې نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه د شکې په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیل شي د د پوینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نه وی کړی چې محصل ورمعرفي کیږي ملک زایوی ځینې پوهنتونونه په سیمه ییزو ژبو تدریس کوي چې زده کولې د افغان محصلانو لپاره لستونزو خالی نه وي
مثلا زیاتره هندی شاگردان د دوی په خپل لوکل محلی ژبه باندې خبرې کوي. مثلا مو فعلا په گجرات کې هستو، مثلا دوی لوکل لینگویج چې مثلا گجراتی شول او هندی خو خپل رسمي ژبه، په دوی باندې دوی درس ورکوي. نو هغه شاگرد دومره نشي کولای چې هغه خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعضې شاگردان چې مثلا کیپیسیټي کومه انرژي چې لري کولای شي چې پوه شي. بعضې شاگردان چې دي دومره دغه نه لري، جرأت نه لري مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکي مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره کېږي. استادان دلته 20% زما په نظر 20% دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمېر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کته بلاری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د کورونا وایروس د خبرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین دی وی الوتکې پکښ نستلو سره پایل سوې. په دې نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
له درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکې راښکته شوې. په کې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سبا د پنج شنبه په ورځ به د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري. هغه وایي نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایي شرکت نن سهار 9 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل و، او همدا شان به کورني شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلن ادارې بیان وویل هندي او پاکستاني چارواکو هم ویلي دي چې او ذات پکتوبه د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. ښاغلی صالحی زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي. محمد ګل چې ترکیې ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفره و چې هلته کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر، اوس پروازونه یې لاس زرالن د ټیکټ په 300 روپۍ دی چې بیرته راشي خپل وطن ته راشي.
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلند ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی، او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافري شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي هم دې شرکت ته په یاد موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی. هغه وایي درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي. د قرنطین له امله تر ډېره زیان
د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایي چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایي فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاو. ښاغلی صالحي وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایي حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي چې د تیر په څېر له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس یو بل راپور ته ورسو. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د دولت چوپتیا د دې سبب سوی چې دغه ډله خپلو مصالحانه تحرکاتو ته زور ورکړي او زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي. دوی وایي چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو یوازې د دې ولایت د ماورای کوکچا په ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو اوس د خپل فعالیت لمنې د طالقان ښار نږدې څنډو ته راغځولې ده او د روان وضعیت خلک اندیشمن کړي دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قروق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وضعیت امنیتی راست پرسان کن در واقع چندان خوب نیست. می شود اصلا بگیم که منفی است در
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ایز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همرزه شاهدي کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات
په دې وروستیو کې د تخار ولایت په بیرابیرو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او دا د سیمه ایزو چارواکو د بېغورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وار دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل
د یو اخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی ځکه پخوا د جګړې کرخه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه، خو اوس د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه به حد زیاد شده.
خود تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری بیا وایی دی افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا هست
په یو شمیر ولسوالیو که یو سلسله امنیتی ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتی ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او لکلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ایزو چارواکو د بېغورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
بیا هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پاتې جو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جریبه مځکې د غصب په اړه اندېښنه لري. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډېره د مځکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریب اسمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزرو ځمکې ورکړي تر څو یې کرهنیزې کړي. د ولسي جرګې استازی وایي چې د ناقلینو ځمکې تر ډېره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوي دي. د دغې جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنې کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
د هغوی ردول شوي دي، د هغوی کور او ځمکې غصب شوي دي. تر اوسه پورې متاسفانه حکومت نه ده توانېدلی چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثر مقرر شوي دي په اساس یو سیاسي تفاهم دي،
د ولسی جرګې دا غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ییزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریبه ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قومندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي.
زمینای ما غصب شده، خودمان تهدید شده، تهدید به مرگ شده. فعلا به سرپل نه ده ای بارد دولتش توجه نکردم، گرچه ما چندین دفعه مراجعه کردیم به ارگانهای دولتی.
عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوي والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي تر څو د ناقلینو غصب شوې ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 80,000 جریبه دولتي او په همدې شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوال لخوا غصب شوی دي. هغه ویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غاصبینو نوم لړ رسنی شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د ناقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی تر څو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل کلزیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه دولس شپږنوې او د ایفن پر سل اشاره پنځه څپه په ټول هیواد کې صافه وځي او ریدلې سي. اوس په ورسو تاسو راغلو پیغامونه ته
تاسو لا پیغامونو
زه د زازو اری په سوالی نه پاړی کیم. د افغانستان د وایي مشرانو څخه هله کیږي چې زازو کې د افغان کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دې وکړي هغه بیز د وایي قوا ولاندې ونیول شي، ځکه چې هغه ته ډیره قوي پلان جوړ شوی دا د ختمې دلو خدای دې وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام. نوم حامد وروار وروار اسلام مسلمان چلا وروار ته خدای په لحاظ چور چور دی وروار دا زابل ولایت کې دا په سایه جوړ کړی بده نو ورک سره الله بس مټرانو ټکونه کوي وروار بارانو ګر سره ګر د مټرانو دراولي والا چل وروخه دې باندې خبرې کوي انځو یې کوي زره وانه دا وخت یو دې زره وانه دا وخت دې درته وغاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي وروار موږ دا وغاړي دې ازاتري دې دې الله صاحب غاړو سلام دایره ما
سر روحانی د هلمن ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته فرېږدم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه راشي نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کېږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد ککړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا پنځو روپو په بدل کې هغه بس باندې خرڅوي. نو تاسو څخه هیله او ارزو مې دا ده چې تر مسؤلو چارواکو پورې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو مشتراستولې و تاسو کولی شئ چې بیا هم د خپل سیمو ستونزې مشتراک شریک کړئ. البته ټولنیزې ستونزې موږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې د اړوند مسولینو ته غوښتو پر رسو کوشش کوو چې پر هغو باندې خبرې وکړو او د چارواکو لخوا یو حل لاره ورته پیدا کړو. بیا هم مننه کوم او د ازادي راډیو خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ سپه 12:00 د FM پر 3.15 سپه پټولې وات کې اوریدلای سي. دغه راز کچېری د خبرونه مو تر اوسه نه را سره اوریدلې او بیا غواړی چې تکرار ووري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم تلای سي په azadiradio.com یا azadiradio.org ته وتلای سي او تاسو راپورونه او تحلیلونه لوستلای سي. د خبرونه په دوام کې یو بل راپور هم لرو او هم 2019 پروګرامونه درته لرو. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تورسو د ملالی بشیر څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
امنیتی چارواکی وای په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایشودل سوی ماین چاودنی په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت د امنیه قومندانی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 12 جګړه ماران وژل سوي دي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړی دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او 2 نور ټپیان سوي دي. د تهران پولیس وایي 3 کسان نیولې چې هڅه یې کوله د انستاګرام ټولنیز شبکې له لارې نوي زیږیدلې کوچنیان وپلوري. د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې 3 کسان مړ شوي او سلګونو نور خپل کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا د پولیسو د ظلمونو او نژادي بې عدالتۍ پر ضد اعتراض کوونکي د امریکا ضد بللې دي.
مننه کوم علي بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلای پته مو د ازادي رادیو .com. اوس به یو بل راپور واخلو او تر هغه وروسته به بیا اونیز پروګرامونه تورسو. د روسیې حکومت نن د جون 23 په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری ورځ لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه وخت کې د ملي رایګیری په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. په روسیې کې ملي رایګیری د ولسمشر پوتین د قدرت دوام ته زمينه برابر ولای سي. نور تفصيل فرشته جلال زيره کوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو لماتي سره پای ته ورسیده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بری درمنځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په 9 تر سره کیدل. خوشش کال د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 23 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خو دا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره له یوه بله اړخه هم ډېر اهمیت لري، ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډېر بحثونه یې پارولي دي د خلکو رای واخیستل شي. که چیرې د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي، ولادیمیر پوتین ته به تر 2016 میلادي کاله په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاصه سي. دا رایګیری هم باید د اپریل په 22مه شوې وای، خو د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سوه. ولادیمیر پوتین په وروستیو دوو لسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندي کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سره میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس زره عسکر، 15 الوتکی او 200 پوځي غروال موټر په دغه پریډ کې ګډون کوي. خو دا مراسم د کورونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کورونا ویروس د لاغ پریدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هر ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 1090 پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پریډ لپاره ټول ترتیبات د کورونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سر میدان به د مراسمو پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو